زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو دا یو ساته خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې ورچه پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خی دروانی اونۍ په پای کې په دې هیواد کې دوهمه مستقیمه غونډه هم جوړه شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي له حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامله او جرم وګڼي. د دې موضوعاتو تفصیل په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. خو په سر کې له اسدالله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. د افغانستان حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. امریکا پاکستان ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ په هدف 3.6 میلیون ډالر ورکړي. او ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوی بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبره پرون سه شنبه اسوسییټډ پریس اژانس د دو لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وکړه چې د مسلې د حساس والی له امله یې نمونه پټ ساتل شوې دي. د چارواکو ویلي اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری پورستی پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د دقیق نیټې او ځای له څرګندولو ډډه کړې ده. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 3.6 میلیون ډالر ورکړي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون سه شنبه وویل دا پیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې د موافقې پر اساس ورکړل شوې دي. د پاکستان حکومت په 2000 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته د ورګډېدو موافقه وکړه. د امریکا حکومت د موافقې پر اساس هر کال پاکستان ته 1.5 میلیارد ډالر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته لیږلی دی. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری پرون وویل چې پاکستان ته د تللي پلاوی مشري د دې وزارت د عملیاتو یعنی اپراسیون مرستیال کوي او د ملي امنیت شورا غړي هم پکې شامل دي.
یو خبر هم داده چې په کونړ باندې راکټونه لګیدلې دي. هغه مسله چېړي دویمه د خط دواړو خواوو ته عملیات کیږي چې هغه په حق لباندې هماهنګي وشي.
دا نه ده څرګنده چې دا پلاوی د څو ورځو لپاره پاکستان ته تللی او په ځانګړي ډول له کومو چارواکو سره ګوري. په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې اورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته یې مالي تاوان رسولی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال پرون وویل چې د سیلابونو له امله د ګڼ شمېر خلکو کورونه، کرنیز ځمکې او باغونه تخریب شوي او زیاتې ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوي دي. د سیلابونو له امله د دایکنډي په سنگ تخت ولسوالۍ کې یو سړی مړ شوی دی. په ننګرهار، لوګر، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتو خبرونه ورکړل شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنی چار وزیر چې له اروپای وای چې له اروپای اتحادیه سره یې په لوړه کچه د خبرو د پایل موافقه وکړه. جواد ظریف فرون سه شنبه په تهران کې د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست له مشر فدریکا موغیرنی سره وکتل. میرمن موغیرنی پرون تهران ته ولاړه څو د ایران او د شپږو قدرتمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر پلي کولو خبرې وکړي. د پرون په تهران کې خبري اعلان ته وویل چې د ایران د اټومي موافقه خای په اړیکو کې یو نوی فصل پیل کړي. د ایران د بهرنی چار وزیر په همدې خبري غونډه کې وویل چې له اروپای اتحادیه سره به د انرژي، بشري حقوقو او تروریزم پر ضد مبارزه په اړه په لوړه کچه خبري وشي. ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې د دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوی بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو مسؤل سټیفن اوبراین تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته وویل د 3 میلیونه یمنیانو لپاره د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو پلان چمتو دی، خو د جګړو دوام مخته خنډ دی. نوموړي یو ځل بیا په یمن کې د غیر مشروط بشري اوربان غوښتنه وکړه. په یمن کې له څو میاشتو راهیسې له واکه د لری کړل شوي ولسمشر د ملاتړو او د حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف پر حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي هوایی او ځمکني بریدونه کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د سوریا اسکر او کوردی ملیشا پرون وتوانیدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یعنی داعش د سوریې له حسکه ولایته وباسي. په سوریا کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ډلې له لندنه ویلي چې داعش لږ تر لږه یوه میاشت مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ښار نیولی و. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په حسکه ښار کې د کردانو د ولسي دفاع وای پی جی په عملیاتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو په هوایي حملو کې د داعش لږ تر لږه 280 وسلوال وژل شوي دي. د عبدالرحمن په وینا په دې عملیاتو کې 26 هغه ماشومان هم وژل شوي چې داعش په جګړه کې کار ورڅخه اخیست. د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې داعش پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ناتو د 28 غړو هیوادونو استازو پرون سه شنبه په بروکسل کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه او ویل چې د تړون د غړو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. ترکیه د ناتو غړی هیواد دی. د ناتو عمومي منشي ینز سټولټنبرګ پر نو ویل چې ترکیه د دې تړون دوهم ستر پوځي ځواک دی او د ناتو له نورو غړو د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. او روسای خبر ده چې انقره او واشنگتن د سوریه په هغو سیمو کې چې ترکیه پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یعنی داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. دوی هغو کورنیو ته چې د سوریې له نورو سیمو یې د ترکیه پولې ته په نږدې کلیو کې پناه اخیستې خوندي ځای جوړول او د داعش د اکمالاتو د استخدام د لارو بندول غواړي. دا خبرې تر هغې وروسته چې د ترکیه پوځ تېره اونۍ په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد پوځي عملیات وکړل پیل شوې دي. د ترکیه حکومت پر کردانو هم بندیز لګولې دی. د ولسمشر بارک اوباما ادارې د تیر دوشنبه په ورځ وویل چې له ترکیه سره پر دې خبرې کیږي چې څرنګه له سوریه سره د دې هیواد د 110 کیلومتره ګاډه پوله د داعش له نفوذه پاک شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه او اوس هم د هوا حالات چې نجيبه زماني وړاندې کوي.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالې درو د افغانستان د شمیرلو شرنو د هوا حالت وټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان اوریاځ وی د تودوخه لوړه درجه 28 ټټه شل. په کندهار کې به اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 38 ټټه شپږویشت. په مزار شریف ښار کې اسمان اوریاځ اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه 38 ټټه اتویشت. په هرات کې به اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 29 ټټه یویشت. په جلال آباد کې اسمان ریاضوی د تودوخه لوړه درجه 15 ټټه 15. په غزنی کې هم د جلال آباد په سیر اسمان ریاضوی د تودوخه لوړه درجه 14 ټټه 14 اټکل سوی ده. په ګردیز کې اسمان شین دی د تودوخه لوړه درجه 14 ټټه 14. په بامیان کې به اسمان ریاضوی د تودوخه لوړه درجه 14 ټټه 8 اټکل سوی ده. او په بدخشان کې نن اسمان ریاضوی د تودوخه لوړه درجه 22 ټټه 3 ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. پاکستان وی چې د افغانستان د حکومت د استازیو او طالبانو ترمنس به دوهمه مستقیمه غونډه دروانه ونی په پا پای کې په پا دې هیواد کې جوړ شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وی د دا ډول غونډو جوړدل او تګ راتګ د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دی.
کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي یو بل تحفظات تو خپل ظاهره وي نو ضروري خبره چې هغه سره به مسائل حل کیږي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن ویله حکومتي اورګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازي موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د سه شنبه پر ورځ په خوست کې شاوخوا 1500 قومي مشرانو د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ.
دا خبره باید واقعا د افغانستان د مشرانو په مټ باندې سرسره شي که خدای کول ان شاء الله سولې برادي.
پنړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بارانوی چر وزیر خبرداري ورکوي چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته د پیغام ورکړي چې د یورانیم غنی کول د بیا پیل کړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف پلټکه او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه اورای. دا ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاره 15 په د سهار لونه د مخام تر او بچو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای د رواني اونۍ په پای کې سره وګوري. لبل لوري د امریکا حکومت پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 318 میلیون ډالر ورکړل. د فرانسې خبری اژانس وایي چې دا پیسې په افغانستان کې د وسلوالو د طالبانو پر ضد د مبارزې د پیاوړه کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې دي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورت کې اورو.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د دوو لوړتبه پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پرس ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو دقیقی نیټه او ځای له څرګندولو ډډه کړي، خو وایي چې پر مقابل لوري به د اوربند د موافقې لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاري ساتلي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې لږ تر لږه زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړل شوي پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ته رسیدلی دی. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لږ تر لږه 900 میلیارډ ډالرو ته لوړه سوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لشت لږه 316.8 میلیون ډالر ورته وسپارل چې دروان مالیکال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته دروان مالیکال په ترڅ کې چې د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لشت لږه 1.5 میلیارډ ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 14 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي دي. ناټو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لږ تر لږه 10,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
د فرشتې جلال زی په ریپورت کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به دوهمه مستقیمه غونډه خای د دیونه په پای کې په پاکستان کې جوړ شي. په عین حال کې د امریکا حکومت پرون ایران وکړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې په لړ کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 316 میلیونه ډالر ورکړل. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګپوړی پوځي پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی دی او ټاکل شوی چې هغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورن پر کرښه په رامنځته شوو وروستیو کړکیچ او همداراز د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د راکټي بریدونو پر موضوع خبرې وکړي. له پېښور په د ازادي راډیو خبریال رپورټ راستولی دی.
د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي افغانستان او پاکستان د پرګړې پولې رامنځته شوی تاوتریخوالی د خبرو له لارې اوار کړي او ټینګار کوي چې دا ډول شخړې باید د دواړو هیوادونو د خوشو اړیکو د بیرته خرابېدو لامل نه شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګپوړی پوځي پلاوی د پاکستانو چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پرګړې پولې د وروستي رامنځته شوي کړکیچ او په یو شمېر نورو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وان دولت وزیر د سه شنبه پرس کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دغه غټ پوځي پلاوي کې د ملي امنیت سرحدي قواو او نور امنیتي ارګانونو نظامی چارواکي ګډون لري چې مشري د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال جنرال قدیر خان کوي. نو موري زیاته کړه دغه پلاوي بل اړوند پاکستانوي چارواکو سره د ترهګرو پر وړاندې په دوړو خو کې د عملیاتو کولو پر کونړ د راکټي بریدونو او د ډیورن کرښه په دوړو غاړو کې د شته ستونزو په اړه خبري اترې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او همداراز پاکستان څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو راکټونه ورولي. له بلې خوا د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د افغان پوځي پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د پراختیا لپاره ضروري بولي او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه دې پر پوله د خپل منځیو شخړو پر ځای د تروریزم د مخنیوي او ځپلو په لړ کې همکاري وکړي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ضروري خبره ده چې کله ټاک را تګ یا خبرې اترې بند شي نو د هغې د وجه نه نقصان کیږي، غلط فهمي پیدا کیږي او مسله هم نه حل کیږي. لیکن کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او یو بل تحفظات خپل ظاهره وي او داغه د پارا سو کوارډینیشن یا میټینګ کیږي او داسې اقدامات د توغې کی تجویز کیږي چې کم تحفظات یې غپلې کیږي نظروی خبره چې هغه سره به مسائل حل کیږي او مخ په وړاندې تک کیږي د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی خپل تعلقات ته د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي په دې چې دا د ګیم سپویلرز چې کوم دي چې کوم دا لوبه ورانوي دا هغوی مقصدونه به په دې کې کامیابیږي.
افغان دولت د همدې سرحدي شخړو له امله په کابل کې د پاکستان سفیر دوه ځله د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو او همداراز د پوځي تاسیساتو جوړولو له امله یې ورته اعتراض کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پوځي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې د رواني میاشت په اومه نیټه د دې هیواد په کوربتوب پایتخت اسلام آباد ته نږدې د افغان دولت او طالبانو استازو مخامخ خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دوه خبرو بل پړاو به هم په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د افغان پوځي پلاوی د سفر د ایجنډا او لیدونو په اړه په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړي خو پر بیا بیا تماس سربیره څوک خبرو ته حاضر نه شو.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د پکتیا د مدني ټولنې غړي او فعالان او د غرض د قوم مشران وي چې د ژمي تر رسیدو مخکې باید د ولایت کې مهمې پراختیا او د بیارغونې پروژې جوړ شي. په پکتیا کې د روان وضعیت او د غلطه د پراختیا کارونو پړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره همداشي به زموږ همکار داود تپان را سره له پکتیا څخه د تلیفون په لیکه کې ده. تپان صاحب سهار په خیر، د پکتیا د خلکو غوښتنه څه ده د پراختیا پروژو پړه؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تا وویل د پکتیا قومي مشرانو مدني فعالانو سره په دې تېرو اونۍ کې چې سره ناستې لرلې په خپلو ناستو کې ویل چې مرکزي حکومت د پکتیا اقلیم ته په کتو باید خپل فعالیتونه ګړندي کړي، ځکه دلته د دې په خبره په شپږ میاشتې کاري میاشتې دي چې هغه مخ په تېرېدو دي او تر اوسه پورې هېڅ پروژه نه ده پلې شوې. که چېرته همداسې دوام وکړي دا پاتې درې میاشتې هم همداسې تېرې شي، نو د ژمي پورې رسېدو یا منی چې راځي هغه په هغه کې سوړوالی دومره زیات وي چې هېڅ نه شي کېدلی چې دلته پروژې تطبیق شي. نو دوی وایي د پروژو هغه کارونه چې پروژې په پلان کې دي بودیجه ورته لري هغه پروژې باید اوس تطبیق شي. هسې نه چې دغه پروژې لکه پروسه کال چې د پکتیا مالي بودیجه چې څومره وه هغه پروژې جوړې نه شوې او تطبیق نه شوې، پروژې پاتې شوې دي. دوی بیا هم اندېښنه لري چې ځینې څه کال هم د پکتیا ټولې پروژې په ځای پاتې شي. تېره ورځ مونږ د پکتیا والي سره خبرې وکړې، هغه ویلي وایي مونږ د دې په خبره کې په ډېر نږدې راتلونکي کې د پکتیا په ډېرو سیمو کې نوې پروژې پرانیزو او دا خوشخبري یې پکتیاوالو ته ورکولی شي، کولی شو د مرکزي حکومت نه بودیجه راواخلو او دا پروژې تطبیق کړو. بله مرسته.
دغلته په پکتیا کې امنیتی وضعیت څه ډول دی؟ ځکه په اکثرو ځینو کې د فوایدامي وزارت یا نور څوک چې نړیوال مرستندوی دوی وي چې د دوی پروژې په دې خاطر هم نه تطبیقیږي چې هلته امنیتی وضعیت ښه نه دی. کم ځینو کې چې د پکتیا خلک پروژې غواړي هلته امنیت سم دی؟
د پکتیا قومونه د په دوامدار ډول د حکومت سره ملاتړي پاتې شوي دي. په هغه ځایونو کې چې دوی عامه پروژې لري هېڅ ډول تر تهدید لاندې نه دي راغلي دي حکومتي چارواکو په خبره. او همدا ډول مونږ چې وینو کومې داود د سیدګرام په ولسوالۍ کې د سړک یوه پروژه روانه ده چې سیدګرام کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې وسلوال هم فعالیت لري. ولې دوی پروژو ته څه نه وایي؟ د زرمت په ولسوالۍ کې ځینې پروژې دي، کلیوالي انکشافي پروژې دي، هغه هم تطبیق کېږي. په هغو سیمو کې چې وسلوال پکې ډېر فعال دي هغلته هم پروژې تطبیق کېږي. وسلوالې مخالفت نه کوي په ځینو وختونو کې د قومي مشرانو په غوښتنه یا د بلې خبرې له مخې. ولې اوس خلک دې ته واده رسوي دي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی، باید پروژې تطبیق شي.
ډیره زیاته مننه داود تپانو چې د پکتیا د خلکو مدني ټولنو مشرانو د دې غوښتنې په اړه وروستي معلومات موږ سره شریکول چې وایي د ژمي تر رسیدو مخکې باید په پکتیا کې مهمې پراختیا او د بیارغونې پروژې عملي شي.
از کابل تا زابل، له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
نوریا سنوری د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مهمو مقالو ځینی برخې دروروي.
جنز ډیفنس اونیزه په پکتیا کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په اړه په یو مطلب کې لیکي، د جولای د میاشتې له پیله په دې ولایت کې د سخت دریځو وسلوالو او د افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ سخت نښتې روانې وي. د خبرونې په وینا د حقانی شبکې وسلوالو، طالبانو او بهرنیو سخت دریځو له دوه میاشتو راهیسې هڅه کوله چې د دې ولایت څمکنۍ ولسوالۍ ونیسي. دوی د حملو لپاره د دې ولسوالۍ په ونو له پوښل شوو غرونو څخه کار اخیست. د جنز ډیفنس اونیزې په لیکنه د دې ولایت د امن کولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هڅې بریالۍ وې. دا خبره د افغانستان د ملي اردو د 203 قول اردو قمندان جنرال محمد شریف یفتلی د اونیزې ته کړې او ویلي دي چې له څلورو ورځو را په دې خوا په پکتیا کې نښتې درېدلې دي. هغه هم دا راز ادا کړی چې افغان امنیتي ځواکونو د سخت دریځو جرلې استلې دي. هغوی له 150 زیات ای وژلې، حال دا چې دوی ته یوازې د څلورو تنو تلفات رسیدلې دي. واشنگتن پوست او رسپانه د هغه افغان خزینه قاضي په اړه یو مطلب خبر کړی چې د افغان ولسمشر لخوا د سترې محکمې عالی شورا ته نومول شوی و، خو ولسی جرګې ورته د باور رای ورنکړه. واشنگتن پوست لیکي که انیسه رسولی د ولسی جرګې لخوا منل شوی وای، نو دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ترلاسه کوي، خو داسې ونه شول. میرمن رسولی وای دا د ولسی جرګې د غړو پر رایه ګیري په قهر نه ده او یوازې خواشینې ده. دا وایي لیکلی چې د کابل پوهنتون څخه د حقوقو ډیپلوم ترلاسه کړی، تل یې غوښتل چې قاضي شي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان محافظه کاره ټولنې او نظام ځان ښکاره کړل. بانفوزه دینی عالمانو او هم د ولسی جرګې یو شمېر نارینه غړو دا په ډاګه کړه چې یوه میرمن د جدي جنایي قضیو د څېړلو لپاره مناسبه نه ده. د دوی دغه اعتراض هغه دوامداره کشمکش په ډاګه کوي چې پر یوې عصري ټولنې د افغانستان د بدلېدو د هڅو او زړو دودونو او رواجونو ترمنځ روان دی. واشنگتن پوست وړاندې لیکي د افغانستان د ولسی جرګې 9 غړي ښځې دي، او که دوی ټولو میرمن رسولي ته رایه ورکړې وای نو په تاریخ کې به یې د نوم ثبتولو چانس زیات شوی وای. خو په ولسی جرګه کې د رایې اخیستو په مهال 23 ښځینه وکیلانې غیر حاضرې وې. میرمن رسولي چې یوازې 9 رایې کمې راوړي وای، که دوی هلته وای او دې ته یې رایه ورکړې وای نو بریالی شوی به وای.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای له حکومتي اورګانونو سره اړیکه ټینګه کړي چې د بچبازی موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم وګڼي. د دې کمیسون وای رفیع الله بیدار د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې د بچبازی دود موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بغلان ولایت په یوې پیښه کې چې په یو واده کې وشوه لسګونه کسان وژل شوي، چې د امنی قمندان په وینا دغلته وسلواله نښته هم د بچبازی پر سر وه. خان محمد سین پر رپورټ لري.
که څه هم لسو کلونو راهیسې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر نورو مدني ارګانونو هڅې کړې چې په هیواد کې د بچبازی مخه ونیسي، خو راپورونه وایي چې دا دود اوس هم په ځینو ولایتونو کې له منځه نه دی تللی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبه په ورځ لازادی رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې بچبازی ته په یو شمېر ولایتونو کې د یو دود په نظر کتل کیږي. خاغلی بیدار وویل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له یو شمېر دولتي ارګانونو سره ګډې هڅې پیل کړې چې بچبازی د هیواد د جزا په قانون کې شامل او جرم یې وګڼي.
ما در قانون جزا صرف مسالې لواط داریم و در بچبازی مسائل هم موجود هستند چې
موږ د جزا په قانون کې واضح د لواطت موضوع لرو، خو پرته له دې نور مسایل هم سه چې له هلکانو ناوړه ګټه پورته کول باید جرم وګڼل سي. په دې حکله موږ د طرحو په جوړولو کار کوو، حکومت ته به یې وړاندې کړو چې جرم یې وګڼي.
بیدار دا هم وویل بچبازی اکثره د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو، سیمه ییزو زورواکانو او بډایو خلکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې هغه هلکان چې د بچبازی ښکار کیږي په راتلونکو کې په یو قدایي او بیرحمه کسانو بدلیږي. بچبازی داسې یو دود دی چې په ځینو سیمو کې ځنې د زور او زر خاوندان هلکان ساتي، له ځانونو سره یې ګرځوي، د خوښۍ په محفلونو کې د نجونو غوندې سینګاروي، نڅوي او حتی جنسي ګټه ځنې هم اخلي. راپورونه وایي بچبازی له پخوا راهیسې د دې هیواد په اکثرو سیمو کې دود دی، خو کله کله پر همدې هلکانو د دوو کسانو یا دوو ډلو ترمنځ جنګونه هم کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. د بچبازی په حکله له بغلان ولایته تازه راپورونه وایي چې په سیمه کې د یو واده په محفل کې د یو هلک پر سر د دوو زورواکانو ترمنځ په نښته کې یویشت کسان وژل شوي او اته ټپیان شوي دي. عام خلک له دې دوده کرکه لري او له حکومته غواړي چې عاملینو ته یې سزا ورکړي. دوی وایي:
زما نوم ذبیح الله، مونږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان سوي دي. که مونږ تاسې اسلام ته نظر وکړو، دا ښه خاتنه ده. دولت ته پکار ده چې دا خلک ډېر سخت مجازات یې کړي. حکومت هم دا غوښتنه ده چې دا خلک یې ډېر سخت وټکوي، وېزپي، داسې خلک دا په ملک کې نور هم دغسې بدبختي سره خلک مخته مخامخ کوي. لکه اوس دا بغلان پېښه، دېرش نفره په کې مړو زخمیان، دا مور لري، پلان لري، دې کې به ډېر بېګناه تللي. دولت ته پکار ده چې ډېر سخته مخنیوی وکړي. وروره، داسې رقم کاته سو.
د کورنیو چارو وزارت وایي څرنګه چې بچه‌بازي د فساد سبب ګرځي، پر ضد اقدامات کېږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې ملي پولیسو تل هڅې کړي چې د دې دود مخه ونیسي.
په دې دلیل چې داسې موضوعګانې د اخلاقي فساد سبب کېږي، کله چې پولیسو ته ورسېږي، عدلي ارګانونو ته سپارل کېږي او په دې پیښه به هم غور وسي.
مدني ټولنې په هیواد کې د بچه‌بازۍ لاملونه د خلکو اقتصادي ستونزې او له اسلامي اصولو څخه د خلکو بېخبري ښیي. کارپوهان وایي که حکومت د دې دود د مخنیوي لپاره تدابیر جدي نه کړي، ډېر هلکان او تنکي ځوانان به د دې دود ښکار او پر ټولنه به ناوړه اثر وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
په خوست ولایت کې پرون شاوخوا 1500 قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په اړه یې له سیمې نجیب الله الوخیل رپورټ راستولی دی.
په دې غونډه کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو او یو شمېر مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه، سولې د افغانانو تر ټولو مهمه اړتیا یاده کړه. وی ویل چې نور افغانان د جګړې د دوام او د جګړې د پیښیدونکو مالي او ځاني زیانونو ته زغملو حوصلې نه لري. د سولې د خبرو اترو پلوي د جوړې شوې غونډې ویناوالو په دې اندېښنه وښوده چې ځینې داخلي او بهرنۍ کړۍ د سولې د خبرو پر وړاندې ستونزې جوړوي او نه غواړي چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د خوست د ولایتي شورا عبدالولی واحدزی ویل که چیرې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او د طالبانو د مشرانو خبرې صادقانه وي، نو د سولې راوستل ممکن دي.
غوښتنه مو ده دا خبرې باید واقعا د افغانستان د علماو، د افغانستان د مشرانو، د افغانستان د بانفوذ خلکو په مټ باندې تر سره شي. که خدای کول انشاءالله سوله به راځي. بعضې کړۍ شته چې اوس هم په دې باندې ویریږي چې که چیرته سوله راغله، نو هغه پیسې چې د خوړلې دي، هغه وینې د ملت چې د زبېښلې دي، هغه به خامخا د دنه ودي. موږ وایو چې سوله راولو، سوله غواړو، سوله زموږ دپاره تر ټولو اړینه مسئله ده.
په غونډه کې مدني فعال نصیر احمد روخان ویل کله یوې خوا افغانان سوله غواړي او سوله خپل حق بولي، بل لوري ته غوښتنه کوي چې په دې سوله کې باید د ملت ارزښتونه او په ځانګړي ډول د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه شي.
موږ په افغان دولت باندې غږ کوو چې د سولې پروسې ته قوي اراده سره داخل شي. په داسې یوه اراده سره چې هغه د افغانستان د خلکو د ارادې ممثل واوسېږي. د موږ ملي ارزښتونه، د موږ اسلامي ارزښتونه او زموږ د 14 کلونو دغه لاسته راوړنې باید له همدې سولې قرباني نه شي. ولې سوله غواړو؟ منهیز د بشر زموږ حق دی چې په سوله کې ژوند وکړو.
دو تنو قومي مشرانو، حاجي حیدر ګل منګل او محمد ولی شاه مرزي، آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې د بهیر پر وړاندې د ځینو کړیو لخوا د ننګولو څخه خبرېږي، خو خبرداری ورکوي چې دا قومونه به د جنګ غوښتونکو په شان د دوی پر وړاندې هم ودرېږي.
د اخبارو نه داسې اورېدل کېږي چې بعضې کړۍ دلته موجودې دي چې سوله نه غواړي. نو هغونه غوښتنه ده چې دا خبرونه لوسخلي که لوسي ونهخص، موږ د هغو په مقابل کې جدي عمل
ملت باید
خو متحد شي پيو خلا متحد شي يعني ولس يوشي سو صلح پلش
د غونډې په ورسته برخه کې د مشرانو لخوا یو پنځمه دیس پریکړلیک هم تصویب شو. په پریکړلیک کې د سولې د روانو خبرو څخه ملاتړ شوی دی. په پریکړلیک کې غوښتنه شوې چې د جګړې ښکېلې خواوې د شرطونو له کېښودو پرته په اول ګام کې اوربان ته غاړه کېږدي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اتنی مې بجې شوې دي. اسد الله لودین د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبره پرون دو پاکستانی لوړ رتبه چارواکو اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته کړې. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 3.6 میلیونه ډالر ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته تللی. په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې اورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته یې مالي تاوان رسولی دی. په ننګرهار، لوګر او میدان وردګ کې هم د سیلونو د راوتلو خبرونه خپاره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اروپایي اتحادیې سره یې په لوړه کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه. ملګري ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوي بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. د سوری عسکر او کوردی ملیشا پرون وتوانېدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یعنی داعش د سوری له حسکه ولایته وباسي. انقره واشنگتن د سوری په هغو سیمو کې چې د ترکیې پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یعنی داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. او د ناټو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه هم اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری خبرداري ورکړ چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته دا پیغام ورسوي چې د یورانیم غنی کولو کار له سره پیل کړي. جان کری پرون د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې د اټومي موافقې هدف د ایران د سخت دریځ رژیم اصلاح کول نه بلکې د اټوم بم د جوړېدو مخنیوی دی. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دې هیواد د خزانې او انرژي وزیران هم ورسره و پرون د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې یو اربیا د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې دفاع وکړه.
Iran has agreed to refrain from producing or acquiring highly enriched uranium and weapons.
John Kerry وای ایران موافقه کړی چې د یورانیم لغنی کولو ډډه وکړي. غنی شوی یورانیم به هم ناخلي او د تل لپاره به د داسې یورانیم ترلاسه کولو ډډه کوي چې په وسلو کې د استفادې لپاره برابر شوی وي. خو موږ به څنګه د دې سپیناوی کوو چې ایران په عمل کې دا کار کوي؟ په ځانګړي توګه 15 کال وروسته به څه کېږي؟ په دې اړه باید ووایم چې موږ د څارنې او تفتیش یو ډیر دقیق رژیم جوړ کړی چې ایران موافقه ورباندې کوي او که چیرې هغوی دا کار ونه کړي د موافقې د ماتولو معنا به ولري. جان کیری د یو شمېر کسانو دا استدلال چې په ویانا کې شوې موافقه د ایران اټومي پروګرام ته رسمیت ورکوي بې مفهومه وبلل او ټینګار یې وکړ چې د موافقې پر اساس د ایران رهبران د تل لپاره د اټومي وسلو له جوړولو منع دي.
I understand the concerns that our friends
زه په هغه اندیشنو خبر يم چې زموږ ملګری په ځانګړي ډول په اسرائیل کې زموږ دوستان لري. خو باور لرو چې هغه کار چې موږ دلته کړی د اسرائیل او سیمې د امنیت د خوندي کولو لپاره دی. زه ټینګار کوم چې موږ هغه امکانات چې نن ورځ لرو په نورو لسو او شلو کلونو کې هم ساتلای شو. کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه پر ایران د اعتبار پر اساس نه ده شوی بلکې د دې هیواد د اټومي پروګرام پر ځینې برخو لګیدلې بندیزونه به د تل لپاره وي او شوی موافقه نشي لري کولای. د ایران او د نړۍ شپږو مقتدرو هیوادونو چې 15 جمعې او هم ورته ویل کیږي د جولای 14 موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په مقابل کې پر د هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لري شي. جان کیری وویل چې امریکا له دې موافقې مخ اړولای وای نړیوالو شریکانو یې دا کار نه کاوه ځکه نړیوالو له ایران سره جوړجاړی غوښت او پر ایران لګیدلي بندیزونه به چې دا هیواد یې مذاکرو ته مجبور کړی د امریکا له خوښې پرته لري شوی وو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغه پسې ورشه بلو یغه پسې ورشه بلو یغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې یویشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماين په یو چاودنه کې خپل سترګې له لاس اور کړې دي محمد د انصاف په لاټه کې خبرونه ته ویل چې وسلوال طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړي او د وروسته تر هغه کندهار ولایت ته کډه شوی دی محمد وایي چې د هلمند د امنی قومندانۍ تنخانه ورکوي او د اوس مهال په بیوزلۍ کې شپې سبا کوي
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلي زه د محلي پولیسو یو عسکر وم پر ما مین پټاو شو مین را باندې پټاو شو او په دغه غبرګو سترګو ړوند یم ما ډېر مصرفونه وکړل په ځان د وای می وکړل ما سره چا کومک نه وکړه یا په په کابل کې ما ته یو لاکھ روپۍ راکړل چې زه یم ته ولاړم دوه ګټه زه یم ته تللی یم او بیا د لشکرګاه کې شل زره غوڼۍ راکړلې هغه شل زره غوڼۍ بس تاسو مستمجدین وګرځولې نو زه وز غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غواړم چې ما ته زما معاشره کې اوس ما ته مستمدین وایي او د جان په اخیر وایي چې تاسو بلا معاش نه درکو نو زه سره کوم زما پاسه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته من در باندې والوت
ما له تاسو خپل کلی کې په پښتنځو کې ته وظیفه اجرا کړې ده لته مې ولما یو بل کمانډر مر سره واغ شي څو ځې په ستر ګورون کړل ما
څومره وخت وظیفه اجرا کړې
د شپږ میاشتې د پیج را کړه و د ډیر وخت وسمه ولما په ډیر وخت د وکاله تقریبا 300 د امر انجام
ماش د څومره و
ماش می نظر و پښته واغونی
بیا بعد د دینه چې معلول شوې حکومت څومره ماش در کو څومره میاشتې ماش در کړو
ماش دروازه پورې راکوي و یو وسو نه در کوم نه زما ستو سم
څومره وخت کیږي چې ماش نه در کوي یا تنخانه در کوي
اسناد
یا د معلولیت کوم اسناد نه دی جوړ کړی
یا نه دی جوړ کړی زه دوه روپۍ نه لرم چې زه اسلام ته یا کابل ته ولاړم یا سیلو لاس ما غاسات د جوړ کوم په سرګا کې جوړ کوم یا کابل ته ولاړم زه په سیس جوړ کوم څنګه ولاړم
نبی جان مولا خیل درته ویل چې ماش ته نه در کوم
و هو نبی جان مولا خیل متمد دین ته ویل چې ماش نه در ما ست وای مال د ته وای ماش نه در کو ته کاو سی ته ځان واړو زه غواړم د سره کم کاو سی ته ځان واړو نو زه دوه پیسې نه لرم چې ولاړم کابل ته د سپایا سیاریان هم زه دا ما یالو نه لرم په سیاریان هم زه فکرم چې فکر وکړم د بلی خاریم زه تا وکم په داغه دولت کې هغه جوړ شو زه کم پرپل دارو
واړه لري ماشومان
وا وا یو لور یو زی یو ماینه دی یو تخپل
تا خپل نبی جان مولا خیل لیدلې د ایلمان د امنی قومندان
یا څه غواړي
د حکومت نه
دا غواړم چې ما ته از ما راشي یا ما سره دغه نه کوم کو چې ما ته کا وتی ته ورواړي او دغه نه پیسې ما ته راکې چې زه کابل ته کولاس مزما مصرف کړم زه د کلی پاکم زه د فکر نه مې فکر وکم یا یو بل سره راځي پر ما لاس نه کړو په ځان وسم باندې دي و درې مانم زه کال ته په څنګه کې لرم په ګوښه انده په کلی کې هغه طالبان هغه ګرځول د فائدہ در بکیل زه کړم زه نور کوم
وس په قندار کې څه کېوال قندار تر اغله
را ماجر یو خدای دا هغه د ماجر طالبان دي وسم په صحیح طالبان دي ته تر ماجر یو
په سنگین ولسوالۍ کې
وو د سنگین ولسوالۍ کې طالبان دي وس موږ ماجر د په قندار په قندارو کې پراتی هغه یو راته وای بار څه بل وای سره کم څه بل وای سره کم سر مونږ خلاص دي و دغه په قندار کې پراتی موږ خلاص کوم نه پیل دي نو
موږ د غستون زده هلمند لامنی قومندان نبی جان ملاخیل سره تر حق له یو کس محلی پولیس نوم محمد د پسنګین ولسوالۍ کې د محلی پولیسو دوی وای چې د ماین پیوی 14 کې د ټپی شوی پاغي 14 کې د دې قومندان وژل شوی او اوس د پسترګو معلول دی یا سترګونه نابینا دی. دی وای طالبانو مختار ورکړی زمکه د دې د غنم چې کاری د پزمکو کې هغه نه ورکوي او دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی. دا وای چې تاسو ته نشي رسیدلی ځکه ډېرې هڅې کړي چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخواه قطه شوې. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
اول دې راشي که چېرې دی د سنګین په محلي پولیسو کې سافت راجز کړي نو کېدای شي موږ ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې قناتې موږ لرو هغه به انشاءالله دوی په اختیار کې ورکړو. په دې حساب باندې چې دی په کندهار کې اوسېږي دا تراوسه ثابته نه ده چې دی په واقعا سنګین کې عسکر ده که نه ده. دی د خپل اسناد راوړي، دی د خپل رجوع کړي، خپله مراجعه دې وکړي، دلته موږ ټول د هغوی په خدمت کې یو.
ملاخیل صاحب په دې خبرونه کې موږ اکثرا هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري د دوی مشکلات نه حل کیږي دا مسایل راخلو، نو دوی څه وخت تاسو ته راشي؟ ځکه تاسو پوهیږئ په هغې سیمو کې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده او مقامات ته رسېدل ګران کار دی. داسې تاسو دفتري اصول لرئ څنګه وکړي دوی
رسېدل؟ موږ ته هېڅ نوع مشکل نه ده. موږ چې په زرهاو خلک مثلا په ورځ کې مثلا ملکي خلک عوام خلک پرسونل دې سره وینو ملاقاتونه کوو، نو دی محمد څنګه نصرت لري که واقعا دی عسکري او دی مشکل ولري مته پاره لازر ده چې د عمل لمبه کېدی شي مثلا ورته ورکړي. بل استعمال مو تر کندهار نه درې ورځې مخکې د کندهار مثلا یو سرباز یا دوه پښې ښته یو پخوا باندې ښته یو کال مخکې زه خو نوی راغلی یم یو کال مخکې چې دی هلته پښې ښته شوي وي کندهار کې اوسېږي دوه ورځې مخکې ماته راغی موږ د یوې نمرې مځکې همکاري په مکه مسله وکړه موږ ولایت مقام ته مراجعه کړه. نو چې هر څوک راشي دوی مشکل دی هغوی تکلیف به انشاءالله تعالی بېخي حل کېږي، هېڅ نو مشکل به نه وي. دا د یو بانه ده څه کړې ده دا غواړي چې مثلا رسنیو کې دا خبره پخش کړي، ولې دا حقیقت نه لري خبره ده چې دلته د مشکل ته څوک رسېدګي نه کوي.
او ملاخیل صاحب پروسیجر څنګه ده چې کله مالی پولیس یا ملی پولیس خدای مکړه په یوه پیخه پیکیږي او هغوی له وظیفې پاتې کیږي لکه دې غون چې معلول شي، بیا پروسیجر څنګه ده؟ دا وایي چې تا زه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ دپاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چېرته مراجعه وکړم، دا پروسیجر څنګه ده؟
په جنګ په جریان کې مثلا په انجرالي وظیفه کې دوی معیوبه کېږي او هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ارګان ته مربوطه ارګان ته اسناد جوړوي، هغه اسناد ټول جوړېږي د اسناد د کابل ته د دوی تقاعد ته دوی سوق کېږي. وخت کله چې دوی تقاعد سوق شو نو دوی د تقاعدي امتیاز په هره میاشت کې یا مثلا په شپږو میاشتو کې یو ځای هغوی ورته اجرا کېږي د مقاعدینو د ریاست لپاره. نو مشکل نشته دا چې دی د سدګي نشي کولی هغه په دوپړه لږ ولي دومره خلک د بصلحه او خلک چې رسدګي کوي نه په دې ولې رسدګي نه کوي.
دا محمد وایي چې دا پیسې نه لرمه د کرا او طالبانو اختار را کړی چې زه باید دا سیمه پرېږدم. د څه مسایل تاسو بیا څنګه ځکه دوی خو حکومت ته کار کړی؟
تاسو چې په لندن کې یا په پراکی او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو تصویر معلومیږي داسې نه دي. دوی دلته هر څوک دومره دونه با احساسه خلک پیدا کېږي مثلا دلته د 500 روپیو یا 500 افغانۍ مشکل دی دلته واقعي او دی د خپلې کرا وکړي. خدای دې باندې دي غواړي چې خبره رسنۍ کې رسنۍ ته به پورته کړي او اصلا په خپل کار سمې دي.
دوی څه وخت درشي؟ یو وخت داسې تعینولی شي؟
هر وخت راتلی شي، دلته وخت نه ده قید. هر وخت راتلی شي. دا اوس ما په دفتر کې 500 نفر نه زیاته درته کړه اوس راتلنا شي تر راووتم ته تلیفون په خاطر باندې موږ ته هر وخت راتلی شي. هیڅ نو موانی وجود نه لري، هیڅ مشکل وجود نه لري. د صلحه او خلک کارونه په ورځ کې کوو دی او د محمد څنګه نه کیږي.
سید ملاخیل صاحب ډیره مننه، کور ودان، خدای په امان، ورځم په خیر، بریالي اوسئ. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. لکه چې تاسو هم خبر یاست، په دې شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اوازې تودید یا ویل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې خبرو دوهم دور ترسره شي. نو په همدې ارتباط زموږ ډیرو دوستانو ټلیفونونه کړي او خپل پیغامونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې یو شمېر یې دغدی په دې خبرونه کې درته خبروم. البته نور شکایت شکایتونه او ستونزې همسته چې ورسته به ووري. لومړی د سولې خبرو په اړه تاسو پیغامونه په ګډه اورو.
السلام علیکم زما زیرا ډو ټول کارکونکو اوردون ته سلام ولا شي ما سلام زموږ دا پیغام دی چې د کم د دوم ور چې د رسمي ذکرات کېږي باید سوله وشي په دې کې باید افغانان داسې یو دغه ورته وکړي چې ټوله پر قران من شو کې د قران کم هغه کم کار چې په قران کې پر هغه باندې سوله وکړي کرشتیا ځان ته اسلامي حکومت وایي باید د قران کم قوانین چې باید هغه ام وکړي هغه د سنې چې بیا د غربي هغه کم قانون چې دی هغه ور مختکی چې باید دا قانون په نړۍ کې دینه کې غربي قانون ته توجه نه کوي باید د قران قوانين په پام کې ونیسي باید سول چې کې جغم د قران پرونه کې وسی زموږ دا پیغام نه خدای وکړي چې ازادي راغلی نه چې سلام
نه دا ازادي راړو دا د پیغام له افغانستان د ریډي ولست او د افغانستان ستر پوج دا او د سولې شورا ته زما د خواهش ده د افغانستان حکومت خوانه د سولې شورا بالکل قطعي خدمه کې میلیاردونو ډالر په افغانستان کې په میلیاردونو په خوا دی خوول د پاکستان او د چین نه دینو بالکل تیر شي په سولې کې طالب څه دیو کې په افغانستان کې دیو کې په سعودي کې دیو کې چې د دوه ځین نه غیر چې سولې د پاکستان نه په افغانستان کې نه کوي دا اوس نن په کونړ کې جنگ روان دی کار شروع شوی دغه چې بدخشان کې جنگ روان دی زما د استر دغه نه وزیر دفاع دی د وټا کې او د چغونین او دغه زما د خوښې زړه زړه دی خپل من کې وشي ولا ګټا د سبق لا شي دغه جنگونه په هر طرف کې جنگ روان دی زما د خوښې د افغانستان په وجود سم تکړه دی نو ته مهمات رسیږي نو ته وسلې رسیږي او په تش لازم نه جنگيږي زما د خوښې د اصول شورا د بالکل قطعي صورت سره خدمت کې میلیاردونو ډالر دی او هر کا تباہ برباد کا اور کښله بنجیش نه پرد زما غوانان شهیدان کیږي کوردی د کو پولیس ته کوان دي زما د خوښې ته د دغه نه سوري شورا نه بالکل تیر شي سوري شورا باندې څو کوم د لاس کړو سوري شورا د سوري شورا د اورت افغانستان کې شله دېش ته پرم لري دی باندې سوري شورا باندې څو کوم پاکستان نه بالکل تیر شي دا اوس په کونړ باندې د کړن اوري دا اوس نن تار جنگ په کونړ کې روان دي زما د خوښې ته د دې نه نو تیر زما د پیغام سلام علیکم
السلام علیکم عرفان الله دلم د ننګرهار د ننګرهار جلال آباد خان د ورسمشر نه دا غواړم چې د طالبان سره درته سره اوربند اعلان کې او سوله ورسره وکړي حالات بشي خراب دي او خلک ډیر مشکلات کې ګیر دي السلام
السلام علیکم عبد الباری خبر کوم دا د مصطفی راکی د مصطفی بلبل کې د مصطفی شروط کې چې پر اروت ورا تر بل او ځا خرافيږي زموږ د دې دي ملکی کسان قران شي دنګيږي نو دا څه څه یو د هل نار په ذاتي ورته خبر ټول پر کډو دی هغه دی بازي ایران ته ور دي بازي پاکستان ته ور دي بازي سارو ته ور دي نو زموږ دغه چارواکو ته د درخواست چې ګورو یو څه زیره دغه طالبان سره جوړ وکړي داود قرآن وروي ته وګوري مکوي ودې ته مګوري چې ډاکټر عبد الله یې شی وایي شریف غنی صاحب بل شی وایي کومندان آتا بل خبره کوي دغه له څنګه د افغانستان چې دا او برباد څه کسان دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلام علیکم صاحب شه په خیره زه زادې رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې دا مردکان نه ټکان کوي دا باید پر دا وطنوالو باندې دا ټکان ونه کړي او موږ د طالبانو سره دا خواهش لرو چې راسې خپل افغانستان ومني خپل بیرغ ومني خپل وطن ومني بس ډېره ډېره مننه ستاسو
السلام علیکم ما څنګه مزادې رادیو ته دا غوښتم چې د طالبانو سره او کومه سوال وکي مسلمانانه بازار به خلک دې په څنګه راغلي از دا د هر څه خبره دې په خپل باندې مستر زه ته خپل ځان په کور کې نازم خبره وکي خلک سره یا خواب دې یا بل بده حضور رسول سلامت وکي
سلام علیکم زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم زه نصرت له کوټي بلوچستان څخه خبره کوم زما غوښتنه دا ده او نظر می دا ده چې د افغانستان دولت باید له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره لا دغه سي کارونو نه کار واخلي چې طالبان په هغه راځي کیږي او صنعت داسې قوانین چې هغه د حکومت د افغانستان سیاسي حکومت جوړ کړی دی. هغه قانونات باید لغوه کړي، لکه د ښځو حقوق په هغه شرعي اندازه کې د شرعو حقوق د ښځو حقوق ورکړي. نور دا د ښځو حقوق دومره نه دي چې د افغانستان د خلکو وینې توسي، دا ټولې وینې پر دغه تویږي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت په مابین کې یو مخالف شی دغه ده. نو د شرعي قانون لحاظ باید وسي چې شرعي قانون رامنځته شي، نه به طالبان خپوي، نه به حکومت خپوي، او اولس به هم په آرام وي. نو دا اولس نه غواړي چې د قانون دا شرعي قانون په سیاسي قانون بدل شي. البته د خارجو ممالکو لپاره د خپل سیاسي قانون او خپل سیاسي قاعده وټاکي، خو لیکن د افغانستان په منځ کې باید داسې قانون جاری شي چې د افغانستان اولس یو غواړي، او د افغانستان اولس ټول پر دین مین خلک دي. هغه شرعي قانون ته ډېر لیواله دي، شرعي قانون ته تیږي دي، او یوازې په شرعي قانون کې امنیت ده. ځکه په شرعي قانون کې امنیت ته د دنیا په ټولو ممالکو کې که وګوري په یو ځای کې هم امن نشته، خو کوم چېرته چې شرعي قانون وي بیا هلته امن وي. نو له افغانستان حکومت نه زما مطالبه دا ده چې له طالبانو سره پر هغو ټکو چې شرعي ماخوذتیا په هغو کې باید موافقه ورسره وکړي، او نور طالبان هم باید له نرم دریځۍ څخه کار واخلي، او طالبان هم باید خپل د ولس د وینې تویولو لپاره نور د پای ټکی ورته کښېږدي، او د دغو شهیدانو او د دې کونډو رنډو یتیمانو غم باید وخورو.
السلام علیکم، زه احمد الله حماد د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ څخه تاسو سره خبره کوم. تاسو او ستاسو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما عرض دا دی چې که چیرې دا صلح په دې شرایطو سره وي چې شرعي قانون په افغانستان کې نافذ وي او غربیان په افغانستان کې نه وي، نو دې صلح ته موږ مرحبا وایو او موږ سراغلی ورته وایو. او کچیر دا صلح له شرعي نظام سره موافقه نه وي او په افغانستان کې غربیان وي، که دا صلح طالبان او حکومت سره وکړي دا صلح موږ نه منو، موږ ته د منلو وړ نه ده. السلام علیکم،
زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. دا چې موږ په رسنیو کې اورو چې د پنجشنبه په ورځ د چین په ولایت کې د سولې شورا د طالبانو او د حکومت تر مابین سولې باندې خبرې کېږي، زه دا وایم چې طالبان هم د خپل قدرت تېر نه شي او حکومت هم خپل قدرت تېر نه شي. دا سوله راتلونکې نه ده، او ځکه چې دوی بیا پر قدرت باندې جنګ سره شروع کړي چې دونه زه غواړم، دونه ته غواړې، دونه تا ته نه در کوم، دونه ما ته نه راکوې، دا به زه ما به خپل فکر سره دا سوله ونه شي. ځکه چې وربن نه دی سوی په افغانستان کې په سولې کې نوي فیصده جنګ روان دی په ولایتو کې، ولسوالۍ ته تعجب لاندې دي. اول شرط یې د سولې دا دی چې وربن یې داسې وسلام.
هلو، السلام علیکم، زه عبدالصمد د لولیا څخه خبرې کوم. طالبان د سولې د افغان حکومت سره کوي، افغان حکومت باید دغه یو شخص وکړ دی چې څو کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت، هغه باید د افغانانو ولیک ته را واوړي، په د داعش دغه نورو ډلو ته ټولو پر ضد وجنګېږي، ځکه چې دغه ډلو ته پهیې هم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چار څومره خلک سره موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي، هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي او د نورو ډلو ټپلو پر ضد جهاد اعلان کړي او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي. السلام
علیکم، زه د دې خبرې کوم. موږ له مخالفینو وروڼو څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړې بس شي. افغانان ډېر کړي دي، دا ډېر خلک یې افغانان کړي دي.
دوستانو د سولې خبرو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه درواورول. اوس به ځینو نورو پیغامونو ته ورسو چې تاسو دوستانو پریښدي، مخصوصا دغه پیغامونه په دې اړه دي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک د لارو د بندوالي له کبله د امنیتي او هم نورو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا هم تاسو خپل پیغامونه.
نو غوښتنه دغه ده چې د سنګین د ولسوالۍ سه خبره کوم. جانان نیزمه چې زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډېرې غټې غټې ستونزې موږ ته راتېرې شوې چې مریضان مو د لاس په ګاډۍ کې وړه کېږي. مطلب نور سامانونه معنا موږ نشو کولی چې خپل تر کورو پورې ورسوو. نو موږ غواړو چې دغه د سنګین د ولسوالۍ کې د متکلانو وسایل موږ ته ایله شي. موږ ټولې خلک یو ژوند زندگی مو ډېره سره خرابه ده. زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډېره نارامي ده. نو موږ غواړو چې نه کې امنیت او زندگی مو زموږ سمه شي. حکومت مو نارامه اوري، تعلیم مو نارامه اوري. نو موږ غواړو چې وسته وکړو. خزوی عمر سره بېزاره دي. وسلام دغه مخبره ده. خدای ما سره که مومن نو ډېره ښه ده.
السلام علیکم. زه نه کې بلاد خوش ولر څخر تاسو را په تماس کوم. موږ د مسخره ولسوالۍ کې سمانیت نشته ورډه راشي. بس وای په خدای چې موږ عملیات وکړل د ریډیونه وای مره په عملیات هېڅ کله کوینه. بس ولسوالۍ ته راشي څو شپې وکړي د پنځه شپې لس شپې وکړه بېرته خلاصي او طالبان ګرد ولسوالۍ نه ګرځي. بس په ولسوالۍ نه شي وتی او کوم اردو په لاس چې هلته کپاتې د ملي امنیت ملي کپاتې دی. بس ولسوالۍ نه شي راوتله ټول ولسوالۍ کې بند کړي. بس شکي وته لګوره د سرونه طالبان په غرو کې ورته ناست وي. هر وخت دی د ولسوالۍ نه راتله نه شي. موږ خو د طالبانو لاسه ډېر سخت پذاب یو. موږ پورې تر وخته دا هیله ده چې د ښو صورت مسخره ولسوالۍ کې سر عملیات وکړي تر څو زه تجارت نه مخالفین منځه یوسي. سلام او مل شي.
بلې السلام علیکم. عمر شیرزاد بیغام در په پروژه مده قندار د نیش ولسوالۍ څخه دا زموږ په نیش ولسوالۍ کې د امیر روغتیا وزارت سره موږ دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې د خصوصاً د نیش په ولسوالۍ کې کارن د سیم کلینیک نه سره کلینیک هم داسې خاصغه نسل ډاکټران چې دوا ویره خو په شخصي درملتنو کې خرڅي. موږ د غوښتنه خاغلی پیروز الدین پیروز سره وزیر د سیټامې چې د موږ ولسوالۍ ته پامونه وکړي. ډیر د موږ ولسوالۍ د روغتیا دغه سره بیا برخه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د رزګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم. موږ دغه یله د اشرف غنی سال څخه وروره ځان پر موږ د ډیر میاشت کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې حکومت بندې کړي که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یم چې موږ خپل مریض متر له اخو باندې د موږ خپل مریض پر غره باندې په شاړه وو. موږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي. د ولس نو څه ګناه پر ولس لار باندې ده. نو دغه لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاص شي. السلام علیکم.
محترم ورور په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسولو چارواکو اوریدلې وي. مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم غواړم د هغو دوستانو په ځواب کې چې وایي ولې د دوی پیغامونه نه خپریږي ووایم چې محترم ستاسو پیغامونه د څو دلایلو له کبله نه دي خپره سوي. لکه چې په تېرو خبرونو کې مې هم یادونه کړې ده چې یا د ناسم موقعیت له کبله یا د ټلیفوني شبکو د خرابوالي له کبله یا په بل هر دلیل چې وي ستاسو د ثبت شوي پیغام کیفیت ډیر ټیټ وي او اصلا د پوهېدو او اورېدو وړ نه وي. یا کله کله دغه اړیکه په نیمایي کې پرېسوي او ستاسو پیغام بشپړ نه وي چې دوستان په خپله د خبرو پر مهال نه وي ورته متوجه سوی. کله ناکله هم ستاسو پیغامونه دومره ډیر وي چې په یوه پروګرام کې نه ځایېږي نو موږ یې بلې خپرونې ته پرېږدو. خو دا ډاډ درکولی سم چې هر هغه پیغام چې موږ ته بشپړ او په سم کیفیت رسېدلی وي د امکان تر حده هڅه او کوښښ کوم چې خپورې کړم. او د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه د همدې لپاره جوړه ده چې ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه واورو او تر مسؤلو چارواکو یې ورسوو. د خبرونې په پای کې یوه غوښتنه لرم چې که تاسو په راتلونکو خبرونو کې تر ډیره هغه ستونزې راسره شریکې کړئ چې په خپلو سیمو کې د پوهنې په برخه کې لري، که د ماشونو د کموالي په اړه وي، که د ښوونکو لپاره د مځکو د ویش مسله وي، او یا بله هر ستونزه چې د معرف یا د پوهنې وزارت په چوکاټ کې وي، نو موږ به ستاسو ستونزې او ګیلې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړو. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. تر بلې خبرونې او نور پیغامونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0020-22-11-22-11-15.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.